ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړي. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم بستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستان سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوی وه چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو هغه مهال دا غونډه لغوه شوه. وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتو امیر خان متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې لیکل شوی دی، د دې سفر اجازه نه ده ورکړې. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې 2 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 3 میلیونه خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلی دي چې 6.8 میلیونه ډالر بشري مرستې به له افغانانو سره وکړي. په تیرو 4 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتو او نورو بشري مؤسسو له لارې ترسره کړي دي. د افغانستان په 2 ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزني، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو امکانات شته. ورته وړاندوینه پرون هم شوې وه، خو ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې تېره ورځ په دغو ولایتونو کې سخت سیلونه بهیدلي وي او چا ته د سر یا مال زیان اوښتی وي. وچکالی او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نقشې ګڼل کېږي. پاکستاني چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 250 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د چارواکو او ژغورونکو په وینا یوازې په بونیر کې د تلفاتو شمیر تر 200 اوړي. لس تنه په ګلګت بلتستان او 19 نور د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې یوه هیلیکوپټر چې سیل ځپلو ته یې مرستې رسولې، د باجوړ لور ته د خرابې هوا له امله لوېدلې او د عملی 5 غړي یې هم پرې پېښه کې وژل شوي دي. په سوات کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله تر 2000 ډیرو کسانو خپل کورونه پرېښي دي او خوندي ځایونو ته تللي دي. چارواکو ویره ښودلې ده چې تلفات ممکن تر دې پسې زیات شي. د امریکا او روسیې د مشرانو تر غونډې وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ډېر لږ داسې څه پاتې شول چې موافقه پرې نه وي شوې. په اوکراین باندې د روسیې د نږدې 2 میاشتو د جګړې په اړه دا سرمشیزه د الاسکا په انکوریج کې د المندروف په هوایي ډګر کې د اګست په 15 ترسره شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې وروسته پرته له دې چې د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وویل چې مذاکرات رخنده وو او هیله یې دا ده چې اوکراین او اروپایي متحدان یې پلانونه خراب نه کړي. په دې سرمشیزه کې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ په امریکایي پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویتکوف برخه اخیستې وه. د روسیې له ولسمشر سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه سلاکار یوری اوشاکوف مل وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې
I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on, most of them I would say a couple of big ones.
د امریکا ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره د اوکراین په اړه تر سرمشیزې وروسته وایي چې د ده په باور دا ډېره ګټوره غونډه وه، پر ډېرو ټکیو موافقه کړې. دا به هم په دې خپرونه کې واوري چې په لسګونو بنسټونو او ټولنو له افغانستانه بهر د افغان خبریالانو ژوند ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان له رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر په دې اړه یو وړاندیز کوي.
زه فکر کوم یو د حل لاره چې کولی شي مرسته وکړي د خبریالانو، د افغان خبریالانو همغږي ده، دغه همغږي باید رامنځته شي.
په پکتیا کې د تور الماس په نوم صنعتي زراعتي نندارتون
قالینو وبدلو په برخه کې شرکتونه راغلي دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي دغه راز چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي
د چارو د کتون کې امیر ګران نظر هم د سره شریکات
طالبان دی په داخل کې یو قانوني اداره جوړ کړی مثال په ډول یادې نوی جرګې لاله یادې یو انتخاباتي بهیر لاله یا مثلا د ریفرندم لاله
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو د نړۍ د یوې مهمې غونډې په اړه راپور لرو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ یوه له هیلو ډکه سرمشیزه په اوکراین کې د اوربان په اړه له موافقې پرته پای ته ورسېده او په خبري غونډه کې د مشرانو خبریالانو ته وخت ورنه کړ چې پوښتنې وکړي او هغوی ته دوی ځوابونه ووایي. ولسمشر ټرمپ وویل چې د ده ډلې ستر پرمختګ کړی خو په اوکراین کې د کرملین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلې. پر جمهور رئیس ټرمپ ځینو وار له مخه دا انتقاد کاوه چې له پوتین سره په خبرو کې اوکراین نه دی شامل کړی، خو ده وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته به زنګ ووهي، همداراز به ناټو او اروپایي متحدانو ته د دې سرمشیزې د نتیجو په اړه معلومات ورکړي. ټرمپ وویل زه به دوی ته په ټلیفون دا ووایم چې په غونډه کې څه وشول، خو دومره ویلی شم چې دا ډیره ګټوره غونډه وه او پر ډیرو ټکو موافقې شوې دي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې ډیر لږ موضوعات پاتې شول چې ځینې یې دومره مهم نه دي، اما یو یې شاید تر ټولو مهم وي، خو موږ د هغې د ترلاسه کولو لپاره ډیر ښه چانس لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې دواړو هیوادونو په ګډه خپل دښمنان مات کړي. نوموړي زیاته کړه چې مذاکرات په رغنده او د متقابل درناوي په فضا کې ترسره شول. د روسیې جمهور رئیس پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي وویل چې هیله لري چې اوکراین او اروپایي متحدان یې پلانونه خراب نه کړي. هغه وویل چې روسیه به په دې ټینګار وکړي چې هغه څه چې د شخړې اصلي علتونه دي هغه حل شي، نه اوکراین د ناټو د غړیتوب هیله وکړي او په مؤثر ډول د اوکراین د پوځ د خلی صلاح کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. خو پوتین په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د اوکراین امنیت هم باید تضمین شي. که څه هم ټرمپ او پوتین له جنوري راهیسې لږ تر لږه 15 ځله په ټلیفون خبرې کړې دي، خو د اګست 15 نېټې تر غونډې مخکې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي په ټلګرام کې ولیکل چې په امریکا حساب کوي، خو نوموړي دا هم لیکلی دی چې داسې غونډې چې درې اړخیزې شي چې په هغې کې اوکراین هم حضور پیدا کړي بیا صادقانه سولې او اصلي خبرو اترو ته حقیقي لاره پرانستلی شي. اروپایي مشران چې په خپله هم له دې غونډې څخه څنګ ته پاتې شوي دي د هغو احتمالي معاملو په اړه تر غونډې مخکې اندېښمن وو چې اوکراین به په کمزوري دریځ کې پرېښودل شي. له 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو، د مدني ټولنې بنسټونو، اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو، د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د حقونو د نقض په اړه د اسنادو راټولولو او له هغوی د سیاسي ملاتړ په برخه کې بیړنی اقدام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خبریالانو په نوښت او د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکاري په پاکستان، ایران او ترکیه کې د افغان خبریالانو د ساتنې د نړیوال کمپاین له پیلېدو وروسته له 500 څخه زیاتو د بشري حقونو بنسټونو، د مدني ټولنې بنسټونو، اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو ورنه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د اعلامیې د جمعې په ورځ د اګست 15 نېټه خپره شوې پکې راغلی چې ډېری افغان خبریالان په ایران، پاکستان او ترکیه کې د جبري ستلو نیول کېدو، بې برخلیکې او له اساسي حقونو محرومیت له جدي ستونزو سره مخ دي. اعلامیه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاتوي چې د خبریالانو اوسنی حالت د دولتونو له نړیوالو ژمنو سره چې د کډوالو په وړاندې کړې په ټکر کې دی او د بیان د ازادۍ، امنیت او د ژوند د حق له اساسي اصولو ښکاره سرغړونه ده. په دوام کې له ټولو نړیوالو سازمانونو چې د رسنیو ملاتړ کوي غوښتنه شوې چې د افغان خبریالانو د حقونو د سرغړونو د مستند کولو، له هغوی د سیاسي ملاتړ د خپلولو او په کوربه هیوادونو د ډیپلوماتیک فشار د راوړلو په برخه کې بیړني اقدامات وکړي. څو د اعلامیې په ټکو د جبري ایستلو او د خبریالانو د ازادۍ او امنیت د نورو ناقضانه اقداماتو مخه ونیول شي. اعلامیه کې دغه شان له کوربه هیوادونو غوښتنه شوې چې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي او د افغان خبریالانو د ایستلو، نیولو او ځورونې لړۍ بنده کړي. له لویدیځو او کډوال منونکو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د خبریالانو د بیا میشتېدو سهمیې زیاتې کړي او د هغوی د دوسیو د څېړلو او انتقال بهیر چټک کړي. په پاکستان، ایران او ترکیه کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د جبري ایستلو له جدي خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان خبریال چې وینو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خبریالانو د ژوند حالت ډېر خراب شوی. د ټولو کډوالو د ویزو د تمدید بهیر بند شوی او د پولیسو عملیات هر ورځ روان دي. اټکل کېږي چې ډېری هغه خبریالان چې بې له شکه د پاکستان ویزه نه لري د پولیسو له لوري ونیول شي او په جبري توګه وایستل شي، چې دا به هغوی له ډېر ناوړه او خطرناک برخلیک سره مخ کړي.
د افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبریالانو دیني ولو او جبري استلو بهیله پراخیدو وروسته یو شمېر افغان خبریالانو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکارۍ د اګست په 11مه پاکستان، ایران او ترکیه کې د میشتو افغان خبریالانو په ملاتړ یو نړیوال کمپاین پیل کړ. د افغانستان د رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی وایي، تر ټولو مهم ګام دریمو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره باید د نړۍ په کچه د ټولو افغان خبریالانو ترمنځ همغږي رامنځته شي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
زه فکر کوم یو د حل لار چې کولای شي مرسته وکړي د خبریالانو د افغان خبریالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي. موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستو باید خپل آواز پورته کړو او دادخواهي وکړو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز تازه اعلان کړی چې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ په موده کې په دې هېواد کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 190 پېښې ثبت شوې دي. 4 کاله وړاندې کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه نېټه بیا واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغان خبریالان د اقتصادي ستونزو، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او د طالبانو لخوا د رسنیو پر فعالیت ورځ بلې ته د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله له افغانستانه ووتل او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. خو اوس په دغو هیوادونو کې هم له بېلابېلو ستونزو او د جبري ایستلو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
نن د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمناسیوم کې د خصوصي سکتور په نوښت د تور الماس په نوم د کورنیو صنعتي توکو او کرنیزو محصولاتو د درې ورځنی نندارتون ورسته پرسته. د دې نندارتون په اتیاو بیلابیلو غرفو کې د سلو کورنیو فابریکو او کارخونو تولیدات او محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل په راپور کې.
د برنامه منتظمین د یاد نندارتون موخه کورنیو صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه او کارونه ته د خلکو هڅول یادوي. د برنامه یو منتظم مسعود حقمل رول
قالینو عبدلو په برخه کې د هیواد د شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه. د هیواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی موادو د تولید په برخه کې شرکتونو راغلي اشتراک کړه او دغه راز د مرکز پکتیا او گردیز ولایت گردیز خار اړوند چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي.
افغان صنعتکاران او سوداګر وایي کچيري حکومتي اداري خصوصي شرکتونه او نړیوال مؤسسات د بهرنیو هغه پرځای افغاني تولیدات وکاروي د عامو خلکو باور هم ورباندې لوړیږي او استعمال یې ژر دودیږي. یو تن سوداګر فضل الدین جلالزی د نندارتون د پرانیست ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل:
متاسفانه چې موږ بار بار د پیشنهاد کړی دی، خپل توګي شریکی کړی دی، اما یو اداره هم د حاضر شوی نه دی چې د پکتیا ولایت توګي وخت. یو بل موضوع چې مؤسسات هم دې ناسته دیني استاد شته دی خفه دی شي چې قرارداد د نورو ولایتونو شرکتونو سره کیږي. پکتیا ولایت شرکتونه دلته موجود وي، هغه خبریږي هم نه.
سوداګر او صنعتکاران زیاتوي سره لري چې په افغانستان کې صنعتي او کرنیزه برخه خښوي، خو بیا هم د کورنیو تولیداتو د کیفیت په اړه د خلکو معلومات لګدي او د بهرنیو هیوادونو تولیدات کاروي. یو بل سوداګر شریف الله وویل:
زیاتره خلک نه دیونه خبر زمونږ تولیدات نه چې دا وطنی دي. دلته مونږ ډیر افوه خلکو ته یو اوس دا وکتور انرژي سو اټک انرژي سو زیاتره خلک یې چې دا کوم هیواد دي مونږ ته دا زمونږ وطنی تولیدات دي. لا دا افغانستان نه ځینور هیواد وته نو ډیر خوشحالی گی نو ډیر ګټور تمامی گی منتدا نندارتون
د افغانی صنعتکارانو او د کرنیز توکو د شرکتونو یو دایمي غوښتنه بهرنۍ په ځانګړي ډول عربي هیوادونو اروپا او د امریکا بازارونو